السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمې مخکې لاس بجې شوې ده صفی ولستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراج لاس ټایم وړاندې ازادي رادیوي مجله خبرو خو ترغه مخکې په 15 دقیقو کې د مهمو خبرونو راپورونو وار لرو تر هر څه مخکې به خبرونو وړاندې کوو د افغان خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وایي د افغان خزو ماشومان او پستونزو ډیره خپويږي د پاکستان د بلوچستان په مرکز کوټه کې یوې بمی چاودنې لکتر لګه څلور کسان وژلي او د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره بیګا په ټلیفون خبرې وکړې بشپړ خبرونه د افغان خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري ویلي د افغان خزو او ماشومانو پستونزو ډیره خپويږي هغه دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې ده اميري ویلي د یوې خزي او یوې مور په صفت زړی راخپويګم چې خزي او هغوی او د هغوی ماشومان په افغانستان کې د بشري ناورین درون بارزغم یا وړي اميري دغه ټویټ د یو پیغام په جواب کې چې د افغان میرمنو په استاذیتوب دې ته رسیدلې کړه ده په پیغام کې چې په خپل میرمن اميري هم خبر کړی د افغان خزو پاستاج تو براغلی مکهرو مرو خپل حقونه غواړو خو ترغه مخ کې ماشومان ته خواړه غواړو افغان الاصل امریکایي رینا اميري وړم ورځ د افغان خزو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ یو ټاکل شو هغه د دې دندې لتر لاسه کول ورسته په خپل لومړي پیغام کې هم ویلي و چې د افغانستان د خزو او زیانګالو وګړو د ژوند د ناوړه وضعیت د بهبود لپاره به په خپل ټول توان هڅه وکړي د طالبانو حکومت وې د پخوانیو پوځي منصوبینو قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لادرکۍ او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي د طالبانو د حکومت یو بیان د احمد الله وسیق پرون ازادي راډیو ته وویل طالبان د خپل مشر ملا هبت الله خوند ټول بخښنې فرمان ته ژمن دي
دغه موارد دومره ډیر نه دي لکه مطبوعاتو کې سي د دې یادونه کیږي په کوم ځای کې سي خپل سری سوي وي یا تخطي سوي وي د افغانستان حکومت دا غوي تعقیب کوي لکه څو دوه ورځې وړاندې چې کوم ویډیو پر رسنیو کې لاس پر لاس و هغه کس تعقیب سو او نیول سوی دا او زندان کې د اوس لاغوي څخه پلټنې روانې دي
تیر دوشنبه د ملي اردو د یو کنډک د پخوانی قومندان ډګرمن رحمت الله قادری د ویډیو خبرېدو په ټولنیزو شبکو کې غوغا جوړ کړه هغه چې په کابل کې نیول شوی د طالبانو لخوا د شکنجه ویډیو خبره شوې ده تیر چهارشنبه هم په ټولنیزو شبکو کې هغه ویډیو لاس پلاس شو چې یو ځوان پکې د طالبانو لخوا په فیسبوک کې د انتقادي لیکنو له کبله نیول شوی او شکنجه شوی ده ملګری ملتونه وایي له اګست څخه تر نومبر میاشت پورې په افغانستان کې له 1400 ډیرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړي دي د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای پرون په یو ټویټ کې ویلي د دغو مرستو هدف دا دی چې په افغانستان کې د ماشومانو زیږون په خوندي ډول ترسره شي د دې ادارې یوه لومړنۍ ارزونه ښیي چې د بشري بحران له پراخېدو سره ښایي په افغانستان کې ګڼې میندې د مرګ له ګواښ سره مخامخ شي ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په دوو ساعتونو کې یوه ښځه د ماشوم په امیندوارۍ پورې د اړوندو ستونزو له کبله مري ازادي راډیو ته غواګیست په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د هلمند ولایت مرکز لخرګا کې د فزیکی توانمندۍ د یو مرکز جوړولو چارې پیل کړې د غیدارې پرون په یو ټویټ کې ویلي د دې مرکز جوړیدل به د مراجعینو شمیر په ورځ کې له 115 څخه 200 ته زیات کړي د سره صلیب نړیواله کمیټې په حواله دا نوې ودانۍ به د نورو برخو ترڅنګ د سپورت ځای هم ولري د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده او ویل په دغه سی فعالیتونو کې له هغه تخنیک څخه کار اخیستل کیږي چې د غیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام سره نور مرسته کوي پرون تر دې مخکې ایران اعلان وکړ چې د یو توغندي په مرسته درې تحقیقاتي وسیلې فضا ته توغولې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاندی ویل واشنگتن د ایران د دغسې توغونو له انکشاف څخه چې د وسلو د خپرولو په برخه کې مهمې اندېښنې ولاړوي اندېښمن دی. د هغې په خبره د ایران د دغه اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 21 نمبر پریکړه لیک څخه سرغړونه ده چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د ملاتړ لپاره صادر شوی ده. ایران وایي د سیمرغ په نوم دغه توغندی 470 کیلومتره ارتفاع ته رسېدلی دی. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې بمی چاودنې لږ تر لږه 4 کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د بلوچستان د اعلی وزیر د کورنۍ چارو سلاکار ضیا الله لانګو ویلي د ریموټ کنټرول بم چاودنه پرون ماخوستن پر جنا سړک باندې وشوه. د کوټې د پولیسو مشر فدا حسین بیا وایي چاودنه داسې وخت وشوه چې د جمعیت علما اسلام نظریاتي ډلې غړي او پلویان د پیښې له ځای سره نږدې له یوې غونډې څخه کورونو ته روان ول. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو چاودنه د تراګر برید په نوم یاده کړې او پکې پر مرګ ژوبلي خپګان وښود. د زیاته کړه د برید عاملین به د قانون منګولو ته سپاري. د حملې مسولیت چا نه دی منلی. په بلوچستان کې یو شمېر بلوڅ بلتون پالې او نورې وسلوالې ډلې فعالې دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره بیګا په ټلیفون خبري کړي. د راپورونو له مخې د دوی خبرې چې نږدې یو ساعت یې دوام کړی تر ډیره د اوکراین په کړکیچ او د روسیې ناټو په راتلونکو خبرو څرخېدې. کرملین وایي جو بایدن د اوکراین پر سر د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې پر روسیې د پراخو بندیزونو خبرداری ورکړی دی. د راپور له مخې ولادیمیر پوتین هم دا خبرداری ورکړی چې پر روسیې بندیزونه به له امریکا سره اړیکې جدي زیانمنې کړي. دا په تېره یوه میاشت کې د پوتین او بایدن دویم ځل خبرې دي. خبرونه مله ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM 2021 کال د افغانانو لپاره له کړاو ډک کال بللی دی. نن د دسمبر 1 د 2021 کال وروستۍ ورځ ده. IOM سازمان ویلی په دې کال په سلګونو زرو افغانان له خپلو مینو بې ځایه شول او نږدې 1 میلیون نور له بیلابیلو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه کړای شول. د طالبانو حکومت هم وایي له بې ځایه شو سره د مرستې لپاره دوی خپل پلانونه لري. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي 2021 میلادي کال چې نن یو وروستۍ ورځ ده د زیاتو افغان وګړو لپاره له کړاوه ډک وو. دغه سازمان پرون په ټویټر کې لیکلي په دې کال په سلګونو زره نوي کسان له خپلو مینو بې ځایه سول او تر 1 میلیون زیات نور بیا له نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته اخراج کړی سول. د کډوالۍ نړیوال سازمان له خپل دغه متن سره د خپل درخواست هغه لینک هم خپور کړی چې له مرستندویانو یې په افغانستان کې د میلیونونو افغانانو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره د څه کم 1.5 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې ده. ملګری ملتونه وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې هم د افغانستان امنیتي وضعیت ناوړه و چې تر جولای میاشتې تر 2500 ډیرو کسانو خپلې مینې پرې شوې چې ورسره د ټولو بې ځایه سوو کسانو شمیر 3.5 میلیون کسانو ته ورسېد. د کډوالۍ نړیوال سازمان مشر انتونیو ویتورینو تیره میلادي میاشت خبرداری ورکړی و چې دوامداره شخړې، سختې بېوزلۍ او ناوړه اقلیمي شرایطو افغانستان د پاشلتیا خوا ته برابر کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د اګست میاشتې له نیمایي راهیسې په افغانستان کې که څه هم د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د تاوتریخوالي اندازه کمه سوې خو د هغې په خبره لوږې چې عمده علت یې غربي پالیسي ده د میلیونونو ماشومانو په ګډون ګڼ افغانان د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د دریو ماشومانو مور آزاده چې پخوا ښوونکې وه وایي 15 میاشتې مخکې د جګړو له کبله له کاپیسا څخه کابل ته کډې کولو ته مجبوره سوه. د طالبانو حکومت د بې ځایه سوو کسانو شمیر شاوخوا 1 میلیون شي او وایي چې له دوی سره د مرستې پلان لري. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی ازادي رادیو ته وویل
نو زمنګ پلان دوی ته دا چې د اړوند مؤسساتو په همکارۍ سره دوی ته ترانسپورت برابرو او دوی سره د خوراکي موادو نغدي مرستې کیږي او دوی بیرته خپل کورونو ته ګرځيږي.
په افغانستان کې د 2021 میلادي کال په دویمه نیمایي کې د بېوزلۍ د زیاتېدو او له لوږې سره د میلیونونو افغانانو د مخامخېدو راپورونه ورکول سوي دي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي دفتر پرون د ملګرو ملتونو په حواله په یو راپور کې ویلي، په 2021 میلادي کال کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نیمایي یا د افغانستان د نفوسو نیمایي ته ورسید. په افغانستان کې زیات کسان د 2021 میلادي کال پر مهال د جګړو ترڅنګ د اقتصادي ستونزو له کبله هم د کار او یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو په هیله له یوې سیمې څخه بلې هغې ته کډه شوي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 2 2 12 6 4 1.
ازادي رادیو ته غواګیست. مننه کوم چې د ازادي رادیو د نن سهار پروګرامونه مو تر دې دمه واوریدل. د ازادي رادیو پروګرامونه کولای شئ د ازادي رادیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې واوري. همدارنګه کولای شئ مطالبې چې خبرونه او راپورونه یا مفصل نور معلوماتي مطالب دي کولای شئ چې ویل ولې د دغه پروګرام لویه برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې ده. خو تر هغه مخکې د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
وال سټریټ جرنال رسپانه لیکي دوی لسیزې مخکې ایران د امریکا له متحده ایالاتونو سره مرسته وکړه چې د طالبانو رژیم په افغانستان کې نسکور شي. د ورسپانې په باور هغه مهال تهران د طالبانو رژیم ته د خپل ملي امنیت لپاره د یو تهدید په سترګه کتل. ورسپانه وړاندې لیکي اوس چې طالبانو له شاوخوا 4.5 میاشتو راهیسې کابل نیولی دی، ایران او افغانستان دواړه د متحده ایالاتونو له سختو بندیزونو سره مخامخ دي. دې بندیزونو دغه دواړه هیوادونه هڅولي چې خپل ایدیالوژیک او سیاسي اختلافات اړخته کړي او د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته رامنځته شوې تشه ډکه کړي. وال سټریټ جرنال لیکي چې د شیعه واکمنو ایرانیانو او سنی طالبانو ترمنځ له پخوا راهیسې بې اعتمادي موجوده وه. ورسپانه په دې لړ کې د 1990 کال پیښې ته اشاره کوي چې په مزار شریف کې د طالبانو رژیم د ایران د کنسولګری لس کارکونکي ووشل چې د پیښې هغه وخت دواړه خواوې د جګړې تر بریده ورسول. د وال سټریټ جرنال په باور سره له دې چې ایران او طالبان اوس سره نشتی دي، خو د دوی ترمنځ د اوبو پر سر اختلاف په خپل ځای دی. ایران ته د مخدر موادو د قاچاق په برخه کې د تهران اندیشنې نه دي حل شوي، او په افغانستان کې بیا ایران پلو ملیشو ته طالبان دی و ګواښ په سترګه ګوري. د لویدیز بل خبرونه ایفنین ستاندارد بیا په خپل تازه ګڼه کې د بریتانیا د پخواني لوی ترستیز نیک کارتر څرګندونه راخیستې دي. جنرال کارتر هغه څوک دی چې د بی بی سی لپاره د افغانستان له پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی سره مرکه وکړه او دا مرکه پرون خبره شوه. دې مرکې دا پوښتنه د چیړونکو او کارپوهانو لپاره پیدا کړې ده چې ولې د بی بی سي د خبریالانو په ځای د افغانستان له پخواني ولسمشر سره یو پخواني جنرال مرکه کړې ده. جنرال کارتر ادعا کوي چې د افغانستان وضعیت هیڅ چاشور درک نه کړ، چې همدا سبب د جمهوري نظام د مات سبب شو. د ښاغلي کارتر په وینا د طالبانو له لوري د کابل تر نیول وروسته د خلکو تیښتې هیڅ کړ، خو اوس له افغانستان سره اړیکې ډېر مهم دي چې کېدای شي د دې هیواد واکمنان وهڅوي چې د حکومتولۍ چارې بل ډول مخته یوسي. بل خبرونې میل آنلاین د طالبانو د مشر خبرې راخیستې دي چې له خپلو سرتیرو څخه یې غوښتي چې د پخواني حکومت مامورین مجازات نه کړي. خبرونه لیکي چې دا خبره د طالبانو یو ویاند محمد نعیم په ټویټر کې راخیستې ده. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په وینا لیکلي دي چې په کندهار کې ویلي دي د پخواني حکومت مامورین باید د تیرو جرمونو په خاطر مجازات نشي. په زرګونو افغانان چې په تیر نظام کې کار کړی دی هڅه کوي چې د ځانونو د ژغورنې لپاره له افغانستان ووځي. میل آنلاین د محمد نعیم په وینا لیکي چې ملا هیبت الله دا خبره هم کړې ده چې په بهر کې د افغانانو درناوی نه کیږي او باید دوی له خپل هېواده ولاړ نشي. بل ورته میل آنلاین په کابل کې د میرمنو د مظاهرې تصویرونه خپاره کړي دي چې د ازادۍ او عدالت شعارونه لیږدوي. د بشري حقونو سازمانونه لکه امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رایټس واچ طالبان تورنوي چې له محاکمو پرته خلک اعداموي، د هغه تور دی چې طالبانو رد کړی دی.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادی رادیوی مجله ترنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د هغې ویډیو په اړه راپور واورئ چې یوه ډله وسلوال پکې د موسیقي آلې ماتوي. ځوان انځورګر رفیع الله رسولی د خپل هنر په اړه راته غږیږي.
ما ډیر ځوانان لیدلي چې یو دوه انځوره یې کار کړي دي او هغه خراب شوي دي او لږ وروسته بیا هنر ته شا کړې ده.
د پښتو نارویژي قاموس له لیکوال طارق بزګر سره مرکه لرو.
دا تقریبا اولس کال مخکې ما دا کار شروع کړو، بعضې وخت به کار به مې تیز و بعضې وخت به وځنډېد.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته چې پیل یې د اونۍ په فرهنګي خبرونو کوو.
لیکوال او ژورنالیست شفیق الله مملوال وفات شو. ارواښاد مملوال د ننګرهار ولایت په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې زیږیدلی و چې د چهارشنبې په ورځ یې په جلال آباد کې له دې نړۍ سره مخه وکړه. ارواښاد مملوال ډیره موده د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې کار کړی و او د ننګرهار ورځپاڼې او مجلې مدیر هم پاتې شوی و. د دې ترڅنګ نوموړي د ننګرهار د ژورنالیستانو شورا مشري هم کړې وه. د عبدالغني خان د ژوند او زمانې کتاب مخکته نوښوه. د پښتو ژبې د نومیالي شاعر غني خان د ژوند په اړه دا کتاب سید وقار علي شاه کاکا خیل لیکلی دی چې په 1650 پاڼو کې چاپ شوی دی. د همدې کتاب د مخکتنې په غونډه کې افراسیاب خټک، صاحبزاده امتیاز، ډاکټر حنیف خلیل او ځینو نورو لیکوالو او څېړونکو ویناوې وکړې. د کتاب لیکوال ښاغلی سید وقار علي شاه کاکا خیل د غونډې ته وویل چې د غني خان د ژوند ډیر اړخونه یې سپړلي او په دې برخه کې یې له کتابونو او مجلو ورهاخوا له ډیرو هغو کسانو سره هم خبرې کړي دي چې له غني خان سره نږدې پاتې شوي وو. د غزنی فرهنګي بهیر اتمه اونیزه غونډه وکړه. دا غونډه د سې شنبې په ورځ د مرغومی یا جدي میاشتې په ومه نیټه د غزنی ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې وشوه. په دې غونډه کې لومړی زبیر لالهند د سپوږمۍ په اړه لیکچر وړاندې کړ او د سپوږمۍ په اړه یې ساینسي معلومات او وروستۍ څېړنې له ګډونوالو سره شریک کړې. همدا ډول یې د سپوږمۍ او سپوږمۍ ته انسان د ختلو مستندې ویډیوګانې هم وښودلې. د سپوږمۍ په اړه له لیکچر وروسته مشاعره هم وشوه.
په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوه چې یوه ډله وسلوال د موسیقي آلې ماتوي. په دې ویډیو کې نه دی ویل شوی چې دا پیښه کله او چیرته شوې، خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي د دې پیښې په اړه پلټنې کوي. افغان سندرغاړي د دې پیښې په اړه څه وایي؟ په راپور کې به یې واورو. دا د هغې ویډیو غږ دی چې له تېرې ورځې راهیسې ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې یوه ډله بې یونیفورم وسلوالو د الله اکبر په ویلو سره د موسیقي ځینې آلې په ډبرو ولي او ماتوي. خو ویډیو کې دا نه معلومېږي چې کله او چیرې ثبت شوې ده. دا کار د افغانستان د سندرغاړو او هنرمندانو له غبرګون سره مخ شوی دی.
زرحمان بس جواب وایم غیار ته بس ژوندی و ته د مړو څه جواب وي.
دا د افغان سندرغاړي زرولی افغان غږ دی. هغه وایي د دې ویډیو په لیدلو سخت خوشینه شوی.
هنر خو په دې خاوره کې، فرهنګ په دې خاوره کې ډېر پخوانه ځپلی او کمزور و. ستمند زکات موسیقی د فرهنگ یو برخه ده او فرهنگ مخیوړي کلتور مخیوړي.
شفیع الله بیا د کونړ ولایت سیمه ای سندرغړی دی.
زمنګ د فار نه یوازې د ټولو هنرمندان د فار یو صدمه ده، ځکه موږ د افغانستان یو جزء سو یو فرد استو، نو دا نه د سندرغاړو بلکې د ټولو افغانستان دغه هنري تاریخ چې کوم دی دې ته یو لوی صدمه ده.
دا ویډیو له تیرو دوه ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي. د دغه رسنیو ډیری کارونکو په دې اړه نیوکه کړې دي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم دا عمل سم نه بولي. له دې ډلې هادي آزادي رادیو ته وویل،
د افغانستان موسیقي ته سپک کتل دا د خپل ځان ته سپک کتل دي. باید موږ خپل د هنرمندانو خپل د مشرانو د دوه قدر وکړو. هنر هم د افغان هنرمندان هم د افغانستان خلق دي، نه بیگانه خلق دي. خدای دې وکړي چې د نباد د خلکو ته خطا وجو شي او دو تسپکو نه کتل شي.
په ورته وخت کې یو شمیر افغان سندرغاړي چې نه غواړي نمونه یې واخیستل شي، آزادي راډیو ته د ځینو تصویرونو په لیږلو سره ادعا کوي چې افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي حکومت وروسته د دې حکومت یو شمیر ځواکونو د دوی دفترونو باندې برید کړی او د دوی د موسیقي وسایل ویجاړ کړی دي. حتی مو وکړه د دې دوه موضوعاتو په اړه د طالبانو نظر هم ترلاسه کړو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې کار بریالي نشو. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد وایي په دې تړاو یې پلټنې پیل کړې چې آیا دغه کار د دوی د کسانو لخوا شوی او کنه. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت موټر چلوونکو ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته دې په موټرو کې موسیقي نه اوري. او دا خبره د دغه وزارت ویاند عاکف مهاجر آزادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړې هم وه.
انځورګری هم لکه شعر، موسیقي، داستان او تمثيل ټولنه نقد او تفسیروي، خو په افغانستان کې ډېر کم ځوانان له دې هنر سره ملګرتیا کوي. د انځورګرو لپاره د کاري فرصتونو د نشتوالي ترڅنګ ځینې ټولنیز باورونه هم سبب شوي چې ډېر ځوانان د دې هنر له څنګه داسې تیر شي چې سلام هم وروانه چوي. د هغو افغان ځوانانو له ډلې چې انځورګري کوي یو یې هم رفیع الله رسولي دی. 40 کلن رسولي د غزني د مقر ولسوالۍ اوسیدونکی کیده چې دا وخت د هرات پوهنتون د خپل هنرونو د پوهنځي محصل دی. ښاغلی رسولي انځورګری د ناچارۍ او بیوزلۍ گویا ژبه بولی. له ښاغلی رسولي سره د ازادي رادیو خبریال مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې ولې په هنرونو کې انځورګری انتخاب کړه.
ونځي په دوران کې هم کله به مې چې کتاب لوستای زه به د کتاب متن ته که به څومره مهم هم و دومره نه خوشحالېدم لکه څومره به چې د کتاب عکسونو او انځورونو ته خوشحالېدم. په کتابونو کې به مې ډېری هغه کتابونه چې انځورونه یې درلودل ډېر خوښېده. او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په ښوونځي کې هم موږ له د نورو مضامینو تر څنګ د انځورګرۍ هنر یا د رسامۍ هنر مضمون هم لرو چې د استادانو لخوا تدریسېږي. په دې مضمون کې مې نسبت نورو مضامینو ته نمرې هم ښې وې، استادانو تشویقولم هم او کار مې هم تر یوې اندازې پورې پکې ښه و. زما خپله علاقه او د دوی تشویق باعث دې شول له دې لامل وګرځېدل چې زه تصمیم ونیسم چې په آینده کې هم د هنرونو برخه کې کار وکړم او انځورګري نور هم زده کړم او ځان پکې پیاوړی کړم. نور انځورونه ووینم، نورې انځورګرۍ وګورم چې نړۍ خلک څنګه انځورګري کوي، انځورګري واقعا څه شی ده. او د ښوونځي نه له فراغت وروسته مې دا تصمیم او هوډ درلود چې انځورګري په اکاډمیک ډول ووایم او له اکاډمیک لارې هنرونو پوهنځۍ ته ولاړ سم او لار پیدا کړم. بلاخره ومې کولای شول چې د هرات پوهنتون د هنرونو پوهنځۍ ته لار پیدا کړم او انځورګري برخه کې کار کوم. نږدې له 2018 او 2013 کلونو را په دې خوا په دې برخه کې کار کوم او خپل هڅه کوم.
رسولي صاحب، د انځورګرۍ هنر ډېر پراخ دی او زیاتې برخې لري. تاسو په دغه هنر کې څه ډول انځور جوړوئ؟
زه په انزورګری کې د انزورګری په هنر کې د منظرې او نور انزورګری ترڅنګ پورتره یا چیره هم نقاشی کوم، د چیری انزورګری هم کوم، او په ټولنه کې می اکثریت ها وګړي چې ټولن لپاره مثبت ول، ټولن لپاره محبوب ول، چې ټولن لپاره خدمت کړی ده، هغه خلک می په تصویر کې خلی دي او تصویرونه می ورته ډالۍ کړي دي. زه شخصا په دې عقیده یم چې هغه څوک چې افغانستان کې په دې ټولنه کې په دې جنګ ځپل هیواد کې خلکو ته کار کوي، چې ټولنې د هوساینې لپاره کار کوي، باید تشویق کړای سي. نو زما ډیری پورترې او انځورونه چې تاسو وګورئ ډیری د هغه خلکو دي چې په ټولنه کې مثبت ول او کار یې کړی دی.
زه چې کله هم نړیوال انځورونه ګورم، دغه انځورګران له نویو رنګونو او موادو څخه کار اخلي. تاسو د انځورونو د جوړولو لپاره له کومو موادو کار اخلي؟
د انځورګرۍ هنر لکه څنګه چې په خپلو بیلابیلو سبکونو، بیلابیلو ژانرونو او بیلابیلو تخنیکونو باندې ښکلی دی، د دې تر څنګ د خپل کار لپاره بیلابیل رنګونه او بیلابیل مواد هم لري چې انځورګران یې استفاده کوي، چې لغې جملې، لغې ډلې، زغال یا سکاره دي چې انځورګران ورباندې نقاشي کوي. رنګه پنسلونه شول، قلمونه شول، د دې ترڅنګ د اوبو رنګونه یا ابرنګ رنګونه چې کوم ورته وایي له اوبو سره ګډیږي، دا رنګونه شول، او روغانی یا غوړ رنګونه شول. چار یو یې بیل تخنیک دی او بیل خوند او بیل ښکلا لري تصویر یې. په دې ټولو کې د دې ترڅنګ زه خپل په کنواس یا تیکه باندې روغانی رنګونه د برس په واسطه باندې کارول کیږي او تصویر باندې جوړیږي. زه خپل له روغانی رنګونو استفاده کوم.
هنرپوهان په دې باور دي چې هر څوک له هنر څخه بیلابیل تعریف لري، او دا د هنرمندانو رسالت دی چې د ټولنې واقعیتونه انځور کړي. او ډیری خلک انځورګري د خلکو د ذهنونو جوړولو، پوهې ورکولو، د خاموشو غږونو د پورته کولو او د ټولنیزو مسایلو د بیان لپاره تر ډیرو ښه او اغیزمنه وسیله ګڼي. دا خبره څومره حقیقت لري او څومره پر ځای ده؟
انځورګري هنر یا رسامي هنر د احساساتو او د ذهن د تصاویر او د زړه د څلیکي درد د احساس لپاره، د احساس د بیان لپاره یو پر امنه وسیله ده او د یوې ښې وسیلې په توګه کاریږي چې خپل احساس ورباندې بیان کړی شي. هر هنري تصویر، هر هنري اثر، انځورګري اثر، رسامي د یو هنرمند د فکر زیږنده ده. او لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، افغانستان یو جنګ ځپلی هیواد دی. د هر ورځې جنګ، بدبختي او متاسفانه بد رواجونه چې بدې پایلې لري، دا ټول د ټولنې هغه منفیات دي چې د ټولنې هر وګړی ورڅخه متضرره دی او زیان یې لیدلی دی. هر فرد کریږي په دې کې دا درد. دا څلیکه شاعر په خپل انداز، په خپل فکر، په خپل هنر بیانوي چې په خپلو اشعارو، خطاتو کې یې بیانوي. انځورګر یې د یو تابلو، د یو هنري اثر له لارې د خپلې ټولنې غم، درد او کوم تصویر چې دی په ذهن کې ورته لري، دا د ټولنې رخلی او په یو تابلو کې، په یو هنري اثر کې خلکو ته ښیي او بیانوي.
رسلی صاحب، په افغانستان کې د انځورګرۍ هنر د کلتوري، ټولنیز او مذهبي محدودیتونو سربیره ګڼ مینوال او هنرمندان لري، خو څنګه چې په کار و د انځورګرۍ هنر په افغانستان کې هغه ډول نه دی غوړېدلی، څه کول په کار دي چې دغه هنر نور وده وکړي، نور مینوال پیدا کړي او د افغان انځورګرانو د عکاسۍ هنر تر نړیوالو ورسیږي؟
په افغانستان کې د انځورګرۍ هنر د پرمختګ لپاره یو لوی انقلاب ته، یو لوی هنري انقلاب ته، فرهنګي انقلاب ته ضرورت او اړتیا ده چې په افغاني ټولنه کې، په مخصوصه توګه په پښتني ټولنه کې اوس هم د انځورګرۍ هنر تر یو حده باید ووایم چې هغه د کفر تر چاپه لاندې دی، هغه د رد تر چاپه لاندې دی. خلک یې نه مني، انځورګر ته د یو ګمراه په شکل ګوري. د دې لپاره باید ټول نهادونه، افغانستان دولت، اطلاعات او کلتور وزارت، او په ولایاتو کې ریاستونه، او د افغانستان ټول هنرمندان یو لاس یو موټی شي تر څو افغانستان هنر په خلکو باندې وپیژندل شي او په خپل پښتنو افغانانو باندې وپیژندل شي. د دې لپاره لازمه ده چې بیلابیل هنري نندارتونونه په کار واچول سي، نمایشګاوې جوړې کړی شي، که هغه له هېواده بهر وي او که د افغانستان دننه وي.
په افغانستان کې ډیری ځوانان په هنرونو لاس پوري کوي خو بیرته ورڅخه مخ اړوي او خاطري کیږي. دا په افغاني ټولنه کې د هنر او فنون لطیفه لپاره څومره په زیان ده؟ دغه ځوانان باید څه وکړي؟
وهیله می له هغه نوی کول ځوانانو، انځورګرانو، هغه خلکو چې نوی غواړي انځورګری ته مخه کړي، انځورګری ډګر ته غواړي نوی راشي، لاغوی مغښتنه ده چې ما ډیر ځوانان لیدلی چې یو دوه انځوره کار کړی دی او هغه خراب شوی دی، او لغورسته بیا هنر تشا کړی ده.
په هنر باندې کار نه ده کړی او هنر برخه یې پرې ایښې ده. نو زه دا وایم چې تاسو باید که انځورګرۍ هنر ته راځي یاست یو لوی یاست، حوصله صبر باید ولري، استقامت ولري، یاست او دا تمه مه لري چې که زه یو انځور جوړوم همدا باید ټیک انځور وي او ډېر درست انځور راشي، نه دا تمه مه لري یاست. که تاسو دا وایاست چې دا انځور جوړوم دا باید د هغه انځورګر شکل د هغه انځورګر د انځورګرۍ شکل ته ورته وي چې هغه لس کاله دولس کاله زحمت او تکلیف ایستلی او یو فوق العاده انځورګر دی، اوس ما کارونه ولې داسې نه دي. نو تاسو خپله هڅه کوشش وکوئ یاست، حتماً به ستاسې هڅه او کوشش او رنګ راوړي.
وایي که یوه ژبه دې زده وي یو انسان یې، که دوه دې زده وي دوه انسانه یې. مانا څومره ډېرې ژبې دي چې زده وي د هومره ډېرو انسانانو کار کولای شي. په اوس وخت کې چې نړۍ د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب لور ته روانه ده او ټکنالوژي ملتونه سره نږدې کړي، خلک هم هڅه کوي د تفاهم لپاره د یو او بل ژبه زده کړي. په داسې وخت کې قاموسونو ته ډېره اړتیا ده. په پښتو کې چې د قاموسونو تشه لا هم ډېره محسوسېږي، تازه افغان لیکوال طارق بزګر د نارویژي پښتو قاموس چاپ کړی. موږ د همدې قاموس په اړه ورسره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. بزګر صاحب، که په پیل کې د دې قاموس په اړه راته ووایئ چې څنګه مو د دې قاموس کار پیل کړ؟
سلامونه او مننه. زه هغه وخت ناروی ته راغلم ډېر کلونه مخکې، تقریبا څلور دېرش کاله مخکې. هغه داسې وخت چې ډېر کم افغانان، د ګوتو په شمېر افغانان دلته، د نورو ژبو خلک محدود یا ډېر کم، او قاموس په پښتو باندې خو سوال نه پیدا کېده چې پښتو قاموس دي په نورو ژبو باندې. نو بیا وروسته لږ وخت وروسته په فارسي یا ایرانی ډکشنري راووته، ورپسې بیا په اردو باندې. خو د پښتو دغه نه و، بیا په د وخت په تېرېدو سره د پښتنو شمېر زیاتېده او ډېرې ستونزو سره، لکه زه چې مخامخ شوی وم، داسې هر افغان چې راځي، هر پښتون چې راځي، د بهرنیو وطنو ته د ستونزو سره مخامخ یي. زما د هغه وخت نه هم دا زړه کې ارمان و چې کله به چې مونږ یو داسې جامع پوره او بشپړ قاموس ولرو چې وکولی شو په اسانه د نارویژي ژبې په زده کړه کې یا دې ټولنه کې د اوسېدو په اړه ترې کار واخلو. دا تقریبا اولس کاله مخکې ما دا کار شروع کړ، او د هغه په مسلسل دوامدار ډول نه، خو بعضې وخت به کار به مې تیز و، بعضې وخت به وځنډېد. خو بیا د وروسته دوه درې کلونو کې مې په ډېر منظم ډول تقریبا هره ورځ کار کړ، تر څو بشپړ شو او چاپ ته آماده شو او چاپ شو.
په دې قاموس کې ډېر تمرکز په کومو برخو شوی؟ یعنی د کومو برخو کلمې شته په کې متفاوتې دي که نه؟ تاسې په برخو ویشلی دا قاموس چې مثال په دې برخه کې د دې برخې د دې څانګې کلمې او لغات شته دي، او په نورو کې د نورو؟
نه، دا عمومي قاموس مخه ټول لغاتونه د الف بی په ترتیب باندې لیکل شوي، البته نارویژي یا لاتیني. او هڅه شوې چې د هر مسلک یا د هرې برخې د هرې څانګې چې د ژوند مختلفه اړخونه په بر کې نیسي، د هغوی په هماغه اړوند باندې لغاتونه زه پیدا کړم او پکې واچوم. تقریبا د ټولو مسلکونو لغاتونه دي کښته.
څومره لغاتونه به وي په دې قاموس کې؟
دلته ټول 50,000 لغاتونه دي تقریبا.
بزګر صاحب، کله چې تاسو دا قاموس جوړاوه، یو مسله دا هم ده چې ځینې کلمې څو معناوي لري. یعنی تاسو بیا چې کله دغه کلمې راټولولې پښتو ته مو ژباړلې، ټولې معناوي مو ورسره لیکلې که یوه یا هغه چې ډېرې مهمې دي؟
ستاسو پوښتنه ډېره پر ځای ده. دا یوه هم ستونزه وه او هم ډېر مهم کار دی په یو قاموس کې. چې کله چې ما دا کار شروع کړ، بیا کار مې یوه اندازه مخته لاړ، زه دې ته متوجه شوم. کله چې ما یو لغت معنا غوښتله پیدا کړم، هغه مثال یوه بعضې داسې لغتونه چې یوه معنا به و، د هغې نه به زیات نه و. داسې لغتونه مو چې یو لغت شل مختلفې معناوې لرلې، نو د هغې کې په اعتبار باندې ما کوشش کوو چې نور ډېر قاموسونه وکړم. د ناروی د علوم اکاډمۍ ته کوم ځای کې چې دوی د شبې کار کوي، هغې ته ورسم، د هغې نه استفاده وکړم. داسې کار په دې قاموس کې شوی چې ما لیکلي یو لغت مې لیکلی، مثال لیکلی دی یو دوه درې مقصد معناګانې، د هغې یوه معنا یې دا ده، دویمه یې دا ده، درېیمه ده، څلورمه ده، پنځمه ده. او یا داسې هم کړي دي چې هغه لغت، مثال کې یو لغت پنځه معناوې لري، بېلې بېلې بېخي بېلې، هغه هم بیا پنځه دغه لغت لیکلی دی پنځه بېل معناګانو سره.
ځینې کلمې کېدای شي داسې هم وي چې مثال که په نارویژي کې وي، په پښتو
کې نه وي یا که په پښتو کې وي په نارویژي کې نه وي، کله چې له دغسې مهمو کلمو او لغتونو سره مخ شوي یاست له هغو سره مو بیا څه کړي؟
داسې ډېر پېښ شوي، مثال ما هغه د کتاب په مقدمه کښې لیکلي، هره ژبه یو بل سره ډېر توپیر لري، یوه ژبه په یو څه کې بډایه وي بله ژبه بل څه کې. زه چې زیات د یوې ستونزې سره مخامخ شوم، مثال د مثال په ډول وایم، د کبانو نومونه مونږ وایو کب یا مایي، ولې ناروی کې دا 1500 کبان 1500 ډوله 1500 نومونه لري. نو ما به دلته هڅه کړې چې اوس خو مونږ په خپله ژبه کې دې ته نه لرو دغه نومونه هر کب ته، نو ما بیا کوشش کړی چې د هر کب عکس هغه چې مختلف دي راواخلم او دغه عکسونه د کتاب په آخر کې راغلي، تر څو وکولی شم لوستونکي وکولی شي په اسانه د ټیک یا د لغت په معنی باندې پوه شي چې مقصد څه شی ده.
له دې قاموس څخه هر څوک استفاده کولی شي؟ مثال هغه که مبتدی زده کوونکی هم د نارویژي ژبې وي یا پوهنتون کې زده کړې کوي،
دا قاموس د ټولو لپاره دی. مقصد هغه د ټیټې طبقې نه نیولې ټیټې کچې نه نیولې تر لوړې پورې، ځکه کله چې په قاموس کې 500 لغتونه زیات دي په یو قاموس کې راغونډ شي نو دا بهتر دی. او ما هڅه کړې چې د هغه د اول ټولګي زده کوونکي نه تر دوکترا د کچې پورې د دوی دپاره هر څه په کښې تر ډېره حده پورې، داسې به نه وایم چې 100% کې دا چا دپاره هر څه شته، خو تر ډېره حده
بسکر صاحب، نن سبا چې قاموسونه دي هغه تر ډېره مثال په موبایل کې شته دي، په کمپیوټر کې شته دي، که څوک وغواړي چې د یوې کلمې معنی پیدا کړي دستي خپل موبایل ته ورځي یا کمپیوټر خلاصه بیا هلته ګوري، یعنی هغه قاموسونه چې په کتاب کې دي هغه ډېر نه کارول کېږي. ستاسو دا قاموس یوازې په کتابي بڼه چاپ شوی که نه نیت هم شته چې مثال یو اپلیکیشن هم ترې جوړ شي چې بیا آنلاین استفاده هم ترې وشي یا په موبایل کې یا کمپیوټر؟
تر اوسه خو دا د پښتو نارویژي پښتو قاموس یوازې د کتاب په بڼه دی، او راتلونکي بیا ګورو چې څه کېږي. ولې ډېر ځله که موږ متوجه شو کله چې موږ غواړو د لږ پرمختللي یا مهم لغاتونه وګورو په ګوګل کې د انټرنیټ د لارې په مشکله معنا پیدا کوو، ډېر ځله داسې پېښېږي چې هغه معنا غلطه وي بدله وي. ځکه یو شی چې ما د دې کتاب په وخت کې دا هڅه کړې وګورم چې څنګه دی، خو ډېر ځله خپل هدف ته نه یم رسېدلی، یعنې صحیح معنا مې نه ده پیدا کړې. چې ما بیا وروسته نور سرچ کړې په نورو قاموسونو کې، ډکشنریو کې یا د نورو علمي پاڼو کې، هلته بیا معنا بل څه وه. نو خپله د پښتو نارویژي پښتو ډکشنری دپاره تر اوسه داسې پلان نه شته، خو راتلونکي کې به ګورو چې څه کېږي، چې موږ بل اپلیکیشن که وکولی شي ته جوړ کړو نو هغه به لا ښه شي.
5000 کلمې په دې قاموس کې شته دي، اراده لرئ چې مثال دویم ټوک ته دې کتاب چاپ شي یا همدغه کتاب وروسته بیا اپډیټ کړئ، ځینې مسایل ور زیات کړئ، که نه همدا به ستاسو اخري کار وي د دې قاموس؟
تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړه. دا خو ما هغه د کتاب مقدمه کښې د قانوس مقدمه کښې هم راغلی چې دا مې یو ارمان وشو، خو دا بشپړ نه دی، دې لپاره نور کار هم په کار دی. او داسې پلان مې دی چې که وکولی شم دا همدا قاموس 15000 لغاتونو ته پورته کړو، بیا ونو بېخي بشپړ او مکمل قاموس وي. نو دا به راتلونکي کې ان شاء الله امید کوم چې څو کاله وروسته که ژوند وي نو په بشپړ ډول به دویمه بڼه هم چاپ شي.
بزګر صاحب، تاسو خپله نارویژي ژبه زده کړې ده او هلته مو ډېر وخت تېر کړی، یعنی که یو څوک وغواړي نارویژي ژبه زده کړي په څومره وخت کې زده کولی شي او دغه قاموس څه مرسته ورسره کولی شي؟
نارویژي یوه پردۍ ژبه ده، د هر افغان دپاره، د پښتنو دپاره یوه پردۍ ژبه ده، او طبعا دا زموږ د ژبې سره یا د نورو ژبو سره ډېر فرق لري، د ګرامر په لحاظ باندې او د لغتونو او نورو. نو د ژبې زده کول هغه د هر زده کوونکي د استعداد پورې ده چې هغه څومره ذوق لري، څومره علاقه لري، څومره ذهین دی، څومره نه دی، څومره کوشش کوي. داسې شته چې شپږ میاشت نه تر یو کال پورې، او بعضې داسې دي چې دوه درې څلور کال ته ضرورت لري چې به په ښه شکل باندې زده کړي. ولې دا قاموس د هر یو سره په هره مرحله کښې چې مرسته کوي، مقصد دوی هر ډول لغت کوو دوی د معنا په لټه کښې، نو کولی شي په دې قاموس کښې په اسانه پیدا کړي.
پښتو نارویژي قاموس چې اوس چاپ شوی په افغانستان کښې هم پیدا کېږي، یعنی لوستونکي کولی شي ترلاسه یې کړي په اسانه؟ که وغواړي چې ترلاسه یې کړي نو ځای او لاره یې کومه ده؟
نارویژي پښتو قاموس خو چې څنګه د نوم نه پیدا دی، دا د ناروې دپاره دی، یا د ناروې د افغانانو، تر ډېره حده د سویډن او ډنمارک د افغانانو دپاره هم ګټور دی، ځکه دا ژبې سره ډېرې سره نږدې دي یا ورته ژبې دي. په افغانستان کښې تر اوسه به فکر نه کوم کتاب پیدا شي، که په ناروې کښې چاپ شوی، که چا غوښتي زمونږ ادرسونه شته، د دعوت رسنۍ مرکز نه کولی شي چې ترلاسه کړي، هر دنیا کښې په هر ګوټ کښې، په افغانستان کښې، که بل ځای کښې.
ډېره زیاته مننه بزګر صاحب.
مننه تاسو نه.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او FM 100.5.
کیدای شي د ډیرو لپاره اوس هم دا پوښتنه وي چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو. دا پوښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو یې ادبیات نه وي لوستي، یا هم ادبیاتو ته په کمه سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمي برخو کې مطالعه او لیکل وکړي. خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي. لیکوال استاد نجیب منلی ادبیات د انسان هنداره بولي چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې کتل کېدی شي.
ادبیات ولی مهم دی او ولی باید خلک ادبیات ولولي؟ دې پوښتنې ته که جواب ورکول غواړو بهتره به وي چې یو مثال واخلو یا یو بله پوښتنه د دې په ځای مطرح کړو. ولې لازمه ده چې مونږ په هنداره کې خپل ځان وګورو؟ علت یې دا ده چې مونږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کړو. دغه تصویر باید هغومره ښه وي چې مونږ د ځان په باره کې فکر کوو. نو د دې لپاره چې مونږ خپل ځان وکتلی شو، مخامخ ځان ته نشو کتلی، باید په هنداره کې ورته وګورو. ژوند هم همدغسې یو څه دي چې که چیرې مونږ غواړو چې په خپل ژوند پوه شو، غواړو چې خپل ژوند نورو ته ور وپېژنو یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو، باید ورته وګورو. مګر مونږ ژوند کوو، ژوند ته کتلی نشو. د دې لپاره چې ژوند ته وګورو، باید چې یوه هنداره ورته پیدا کړو او دغه هنداره ادبیات دي. نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په باره کې، زما د ژوند په باره کې. او کله چې زه ادبیات لولم، زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولای شم، د بدلولو لپاره کار کولای شم. نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر دی او د زرګونو کال راهیسې خلکو ادبیات تولید کړي دي، ادبیات یې لوستي دي، ادبیات سره مینه کړې ده او ادبیات یې پاللي دي.
لیکوال ډاکټر محیب الله اصغم ادبیات د تفریح وسیله بولي، خو هغه ګټوره تفریح چې انسان نوي څه ترې زده کولای شي.
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو چارو ستومانوونکو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې، باید یو ذوق ولري. او که دا ذوق د ادبیاتو سره وي، د ادبیاتو لوستل وي، د ادبیاتو شوقي وي، نو د ژوند له ستومانوونکو شیبو څخه فارغېږي. ادبیات هنر دی او ټول هنرونه د دې لپاره دي چې د انسان د خوند اخیستلو ذوق خړوب کړي. نو د ادبیاتو لومړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارضا کړي او خوند راکړي. بل خبره دا ده چې انسان طبیعتا کنجکاو دی. انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي، د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي. نو ادبیات دغه کار کوي، د نورو تجربې ورته بیانوي او د نورو کیسې ورته کوي. بیا نو د ګټې خبره ده، همداسې چې هر خوند بې ګټې نه وي، ادبیات هم خپلې ګټې لري. ادبیاتو تر ټولو لویه ګټه دا ده چې د انسان تخیل پالي، تخیل روزي، تخیل ته وده ورکوي. تخیل څه په درد لګیږي؟ تخیل په دې درد لګیږي چې موږ د نورو فکر ولولو، د نورو په زړه خبر شو او د نورو درد، غم، خوښي او نور عواطف درک کړو. نو کله چې انسان د نورو درد او رنج درک کوي، د نورو خوشحالي درک کوي، له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي، دا کار چې وشو نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي. او د ادبیاتو بله ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي. هر ادبي اثر چې ولولو، چې ادبي اثر وي، خامخا څه ناڅه ورنه زده کوو، یا یوه تجربه ورنه زده کوو، یا د لید ساحه مو پراخیږي، د نورو په باره کې معلومات حاصلوو. او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډېره مهمه وسیله ده، په دې چې ادبیات خواندور مطالب راته راکوي او هر شی چې خوند ولري موږ په شوق لولو، ورسره ستومانه کیږو. نه نو چې لولوی دلته د ژبې او د ادبیاتو مختلف اړخونه زده کوو، د لیکلو سمه طریقه زده کوو، د جملو سم جوړښت زده کوو، د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتېږي او همدارنګه د ژبې هغه کلایز اخ چې د تشبیهګانې استعاره سمبولونه دغه شان چې دي دا زده کور نه او په خواندې پوهېږو. زما یادېږي چې یو وخت کې استاد پسرلی د خدای وبخښي هغه کیسه کوله چې د دوی په کلي کې چې د دوی هغه بزګران وو ټول نالوستي وو او استاد ورته ملي هنداره وړې وه. وایي چې کال ته چې ولاړو ګورو چې اکثرو بزګرانو لیک لوست په همدې کتاب زده کړي وو ځکه چې کیسې یې خوږې وې. همدومره چا ورته ښودلي چې دا دا داسې یو څو صفحې چې ورسره ویلي دي نور نو قرار قرار خپله یې لوستل زده کړي دي. نو که چیرې خصوصا ماشومانو ته چې نوي مکتب ته ځي که دوی ته کلی په زړه پورې کیسې ورکړو دوی به یې په شوق لولي او لیک لوست به یې ښه زده شي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولي او وایي چې انسان نشي کولی له ادبیاتو لرې ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه. البته دا زما خبره نه ده. د نړۍ مشهور وتلي ادیب او فیلسوف او روانپوه ژان پل سارتر دا خبره کړې او هغه پورې تړلې ګڼل کېږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه. نو ادبیات د نوي څه راوړل دي. د انسان سرنوشت دا ده چې نوي څه په هغه څه چې مخکې موجود وو ورزیاب کاندي. موږ که چېرته نوي څه لرو نو هغه به دباندې راباسو. او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوي څه. که نوي څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي. بیا نو د تیرو په خبرو په ویناوو او په پنځونو باندې شخوند وهل دي. او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي حضور باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوي څه. د وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي. له یو پلوه وګړي بیا هماغه د فیل په اړه د مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول د فیل په کشف لګیا دي. فیل یعنی د حقیقت استعاره ده. څوک یو اړخ ویني څوک یې بل اړخ ویني او هر یو بیلابیل لیدلي اړخونه د حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت. د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکړي د بل تفاوت باندې چاړه راخلي. ځکه نو جنګ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر په دې روغه په دې دریز ودرېږي چې موږ ټول وګړي د حقیقت د کشف بیلابیل ظرفیتونه یاستو هر یو حقیقت غږوو خو د حقیقت هغه اړخ غږوو چې زموږ آګاهي کولی شي هغه تجربه کړه. نو بیا فکر کوم چې جنګ به بیرته د بشر له ژونده دباندې شي. نو د موږ سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه تازه اړخونه دباندې راوباسو. د دې لپاره د ادبیاتو کړکۍ راوتلې ده. ادبیات د ما په نظر انسان نشي کولی له ادبیاتو نه دباندې واوسي، له ادبیاتو نه لرې واوسي، له ادبیاتو نه جلا واوسي. دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي، ټول شعر نه وایي، ټول پنځ نه کوي. ولې دا په دې مفهوم نه ده هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري، لیکلی شعر نه لري، یا نقاشي نه لري، یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې ثبت شوې بڼه نشته. ګواکې دوی له حقیقت څخه پردي دي، یا د حقیقت د تجربې له ستر کشف نه دوی بې برخې دي. داسې نه ده، ټول په دغه تجربه کې ګډون لري. ولې؟ هر یو په بیلابیل ظرفیت سره. نو ادبیات د دې لپاره یو فوق العاده فرصت ده چې انسان وکولی شي خپلو فردي تجربو ته شکل ورکړه، هغه وپنځوي، هغه ته د لیک شکل ورکړه او هغه له نورو سره شریک کړه. په دې توګه به دا چې د حقیقت قلمرو یا د حقیقت زمان د حال په زمان اوړي او حقیقت به تل تازه، تل نوی او تل کامل موجود وي. او موږ به همیشه له حقیقت سره په یووالي کې وو.
آزادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 2.9 او اف ام 0.15.
درنو اوریدونکو د خبرونې په ورستۍ برخه کې د استاد اسماعیل لاروی او نظم در اورو چې داسې یو وطن پکې تصویر کړی چې جګړې او بې انصافۍ پکې نشته. د همدې نظم په اوریدو سره د ازادي راډیو مجلې دا پاڼه هم اړوو. تر بلې خبرونې مو عمل شه. خدایا داسی یو وطن بده هم جوړو، خدایا داسی یو وطن بده هم جوړو چې له دې دنیا نه لرې وای ډیر لرې، دومره لرې چې هیڅ شناختې ترمنځ نه وای، ان چې نه راتلی د دې دنیا کوترې. داسې ملک وای چې ټیګور پکې پاچا وای، مولانا پکې د ټول وطن امام وای، چ قاضی پکې سقراط و یا منصور وای، افلاطون له جمهوریت جوړ نظام وای، شین ځنګل او کروندې او شنه باغونه ښکار په ټولو روایاتو کې حرام وای، ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای، ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای، فرض د ټولو مخلوقاتو احترام وای. موسیقی وای هنرونه وای او لوبې، موسیقی وای هنرونه وای او لوبې، انسانیت په هر مسلک کې یو مضمون وای، عدالت مو د قانون هر ماده وای، عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای، عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای. چې چاپلین د ماشومانو وای روزون کوي، کتابونه یې لاسو کې د جبران وای، په هر کور کې راته ناست نو شیروان وای، او قومي مشر د ټولو غفار خان وای، او قومي مشر د ټولو غفار خان وای. سمندر پکې وهلی خپله لاره، سمندر پکې وهلی خپله لاره، لمر صحنې د ظلم هیڅ نه وای لیدلې، هوا نه وای غشي تورې زخمی کړې، هوا نه وای غشي تورې زخمی کړې، وای مزمکه له جنت هم ویاړلې، وای مزمکه له جنت هم ویاړلې. وای د هغه ملک وګړي دغه خلک چې د ستړي له سیاست او فریبونو، وای د هغه ملک وګړي دغه خلک چې د ستړي له سیاست او فریبونو، استبداد وینس بی خیاز بی خلی، دا چې دلته اواره دی په ملکونو، دا دنیا دی بیا چنګیز ته مبارک وای، دا دنیا دی بیا چنګیز ته مبارک وای. خیر دلته که بیا هر سړی قارون وای، د فرعون له خدای به وموږ لرې، د فرعون له خدای به وموږ لرې، او نمرود د ستا دښمن خوار او زبون وای. سره پاتې دې دنیا کې هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نه کړل ستړي، سره پاتې دې دنیا کې هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نه کړل ستړي، چې په ظلم هیڅ تنده نه ماتیږي، دا له شر او له فریبه جوړ وګړي، دا له شر او له فریبه جوړ وګړي. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، بس له دې دنیا چې بیل یو بل جهان وای، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، بس له دې دنیا چې بیل یو بل جهان وای. اوسېدلی پکستا بینوایان ټول، اوسیدلی پکستا بینوایان ټول پوره کړی دی زموږ دا یو ارمان وای، پوره کړی دی زموږ دا یو ارمان وای.
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ، ما د حال د وطن راوړئ. کاکړۍ غاړې کاوه ما راوړ پخلا کاوه ما مارا ور پخلا کاوه سفر روپ جانا پر کوټه سرا داسي تا
برابر
Omni